ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
تنوری دنکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د آنند نه هیورز 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 11 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نهه بجې دي د ډیو یو ساته خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه منازا شهید
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمېر مهمه موضوعات به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول سرټکی
نن په امریکا باندې په 11 سپتمبر د ترهګرۍ د بریدونو ولس کاله وشو. صدر ترامپ ویلي شیطانی کارونه د امریکا جذبه ماتولی نشي.
د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو پس د هغې د ترهګرۍ پر ضد جګړې د افغانستان او د پاکستان د پښتنو سیمې تر بل په ځای زیاتې اغېزمنده کړې. ولس کاله وشول خو د جګړې د آینده په اړه اوس هم پوره پته نه لګي. یو څېړونکی وایي
لکه دا که تاسو له شکلونو ګوري نه په خپله باندې هم چې یو بل لازم هغه د هغې نه زیات پرتله بد شکل لوزي.
د 11 سپتمبر د ترهګرۍ د پیښو وروسته افغانستان کې د طالبانو واک نسکور شو، خو 11 کاله وروسته هم د ډیرو کامیابیو سره سره په یاد هیواد کې ترهګرۍ تر اوسه ختمه نه ده. وروستۍ پیښه یې نن یو ځانمرګی برید دی چې په دغه برید کې نږدې 19 کسان وژل شوي دي.
شینوارو د ولسونو د لاریون پر درول شوي خیمه باندې درمرګ برید کړی دی. تر اوسه پورې 19 شهیدان لرو په دې پیښه کې او 15 په شاوخوا کې نور ټپیان دي.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسئ، وړاندې کوو وسته خبرونو تفصیل.
ولس کاله مخکې په همدې ورځ د القاعده ډلې ځینو غړو د متحدو ایالتونو د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ د مرکز له دوو دنګو ودانیو سره الوتکې وجنګولې. له دغې پیښې وروسته امریکا د طالبانو نظام وپرځاوه او لا هم په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد جنګ کې دخیله ده. په 2001 کې د القاعدې ډلې 19 غړو د امریکا څلور تجارتي الوتکې وتښتولې. د نیویارک په ښار واشنگتن ڈی سی او پنسلوینیا ایالت کې یې بریدونه وکړل چې په دغو بریدونو کې شاوخوا 2900 کسان ووژل شول او تر 6000 نور ټپیان وه. نن د متحدو ایالتونو په ډیرو ښارونو کې د دغې ورځې د قربانیانو په یاد بیلابیل مراسم ترسره کیږي. د نیویارک ښار کې د 11 سپتمبر د قربانیانو په یاد یو میوزیم هم جوړ شوی دی. په دغه میوزیم کې نن د وژل شوو کسانو ځینې خپلوان او له برید څخه ژوندي پاتې کسان راټولیږي او د وژل شوو یاد تازه کوي. نور تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي نصیر احمد کاکړ په دغه لنډ راپور کې.
ولس کاله پخوا په نیویارک او واشنگتن باندې په ډیر وس د ترګری بریدونه چې وسول نو په افغانستان او پاکستان کې چا دا فکر نه کاو چې څو زره مل لري په امریکا کې د سوي حمله بدی پایله به په دواړو هیوادونو کې تر هر چا زیات د پښتنو کورونو او کلو ته ورسیږي. د ترګری د حمله پلان د پاکستان پولي تنزدي د افغانستان په غرونو کې جوړ شوی و. امریکا د حمله تور په القاعده او په افغانستان کې پټ د القاعده مشر اسامه بن لادن باندې ولګاو. هغه وخت په افغانستان کې واکمنو طالبانو امریکا ته د بن لادن د سپارلو څخه انکار وکړ. ورسته په کتابونو او مقالو کې ولیکل شو چې د طالبانو د انکار پر شا د پاکستان د پوج استخباراتي اداره ISI ولاړه وه او انجام یې داسو چې امریکا او اتحادیانو یې په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړه پیل کړه. طالبان هم د هغه وخت څخه تر اوسه په واک کې نه دي، خو جګړه په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو تر سیمو پورې تر اوسه محدوده وساتل سوه. امریکا تر ننه په جګړه کې پاکستان ته د شک په نظر ګوري. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا نوی استازی زلمی خلیلزاد وایي پاکستان په ښکاره ملګری خو پټ دښمن دی. صدر ترامپ د نوي کال په لومړۍ ورځ لیکلی و چې پاکستان ورسره دوکه کړې ده. او په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې نوی راپورته شوی تحریک پښتون تحفظ موومنټ په ښکاره د پاکستان د پوج پر ضد نارې وهي او تور لګوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر شا وردی ده، یعنی پوج دی. په تیرو 11 کلونو کې تر ډیره حده امریکا او غربي هیوادونه د ترهګرۍ خوندې سوي، خو د پښتنو سیمې تر بل هر وخت څخه زیات د ترهګرۍ ښکار دي. او روسي پېښې په افغانستان کې د نن ورځې ځانمرګي برید دی. په برید کې نږدې شل کسان وژل شوي. بل مثالیه د پاکستان د حکومت هغه تګلاره ده چې مخالفین د ترګرو څخه بیروي. ورستۍ داسې پیغام یې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افتخار حسین تور کړی.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
په امریکا کې د 11 ستمبر ترهګرو حملو نه پس د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا سره ملګرتیا په وجه څېړنکاران وایي په پاکستان سخت اغیز غورځېدلی. وار آن ټیرر کې د ملګرتیا په وجه پوهان وایي پاکستان کې دننه د ترهګرو حملې زیاتې شوې چې په نتیجه کې د یوې اندازې تر مخه او 1000 نه زیاتو خلکو خپل ژوندونه وبایلل. د دې نه علاوه د ترهګرو پر ضد د پاکستان پخوانۍ قبایلي سیمو کې د پاکستان فوج د عملیاتو د لاسه ناتایده اندازې ښایي د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره شو او په زرګونو کورنۍ وس هم خپلو کورونو او علاقو ته واپس نه دي تللي. د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې تعلیمي پوهان وایي چې په ملک کې خصوصا خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلي سیمو کې تعلیم ته هم سخت زیان رسېدلی چې یوې اندازې تر مخه 1500 سکولونه یوازې پخوانی قبایلي سیمو کې مکمل یا په جزوي توګه په بمونو الوزول شوي. څېړنکاران وایي د پاکستان د تاریخ بدترینه پیخه د آرمی پبلیک سکول د پیښور پیخه هم د پاکستان د 11 ستمبر نه پس وار آن ټیرر کې د ملګرتیا نتیجه ده. که څه هم د هغه وخت فوزي امیر پرویز مشرف په دې جنگ کې برخه د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ په نوم اغستلې وه، خو موجوده د عمران خان حکومت وایي دوی به نور پردي جنگونو کې برخه نه اخلي.
بلخوا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار نن د نهې یا سه شنبې په ورځ خبری غونډې ته په خبرو کې ویلي دي چې که څه هم په څرګنده د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په تړاو د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې یو ګاونډی هیواد د افغانستان په ناامنیو کې تر ټولو خطرناکه ونډه لري. حکمتیار وایي دغه ګاونډی هیواد د افغانستان د جګړې پر دوام پانګونه کوي او دا ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې په امریکې خپلې غوښتنې ومني.
او نن د نهې په ورځ د افغانستان په مشرقي برخه کې ځانمرګي برید لاسه لږ تر لږه شل تنان وژل شوي. چارواکي وایي دغه برید په مشرقي ننګرهار ایالت کې شوی چېرته چې خلک د یو مقامي ملیشیا کمانډر پر ضد احتجاج ته راوتي وو. بلخوا هم په ننګرهار کې درې سکولونه په بمونو ولوزول شوي. حکمل روان پې تفصیل راکوي.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت د مومند درې ولسوالۍ اړوند د ډاګي په سیمه کې نن له غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه د لاریون کوونکو پر کېږدۍ ځانمرګی برید شوی. د ننګرهار ولي ویانو تبلا خوږیاڼي امریکا غږ ډي وي سره په خبرو کې ویلي د شوي ځانمرګي برید له امله 19 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولي ویانو تبلا خوږیاڼي وړاندې وویل
نن له غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه د مندرې ولسوالۍ اړوند ډکې سیمه کې د شینوارو د ولسونو د لاریون پر درول شوې خیمه باندې ځانمرګی برید شوی دی. تر اوسه پورې 19 شهیدان لرو په دې پېښه کې او 50 په شاوخوا کې نور ټپیان.
د دې برید مسولیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. دا په داسې حال ده چې نن د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د نجونو او هلکانو دریو ښوونځیو تر څنګ په شویو دریو بمي چاودنو کې یو تن زده کوونکی وژل شوی او څلور تن زده کوونکي نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیو ریډیو، افغانستان.
د افغانستان جنوبی کندهار ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه لسګونه وسلوال طالبانو غوښتل چې په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر لسو امنیتي پوستو برید وکړي، خو وړاندې تر دې چې برید ترسره شي ناټو او افغان ځواکونو لخوا وسلوال طالبان تر هوایي او ځمکنیو بریدونو لاندې ونیول شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیادوراني له امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي دي چې د شوو هوایي بمباریو او د ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي.
د غیر قانوني شتمنو په تور پاکستان کې د بندي پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف کوربدانه میرمن کلثوم نواز ته ورپېخي کینسر یا سرطان ناروغي له امله مړه شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو د وزارت زرایو تر مخه چې د کلثوم نواز د جنازې نه تر د ښخولو مراسمو پورې به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن سفتر په پیرول پرېښودل کیږي. په پاکستان کې د جنرال مشرف تر رژیم په مهال چې کله نواز شریف زندان ته ولېږلی شو، نو هغه په 20 جون کال 2000 د مسلم لیگ نواز ګوند لنډمهاله مشره وټاکلی شوه. او د روس صدر ولادیمیر پوتین با په یو اقتصادي غونډه کې د خپل چینی همسیال قربتوب کوي. دغه غونډه به نن په مشرقي ساحلي ښار ولادی وستو کې غونډه په داسې موقع کېږي چې د دواړو ملکونو فوزونه مشرقي سایبیریا کې دي او هلته به ماسکو تر ټولو غټ فوزي مشکونه کوي. د ماسکو د چین او منګولیا فوزونو سره دغه مشکونه په داسې وخت کې دي چې مغربي معاملاتو او یوکرین او شام کې د مداخلت په سر د روس او مغربي ملکونو تعلقات سخت راخ دي.
د هند په سویل سیمه کې هغه څلوېښت تنه زیارت کوونکي د بس ټکر کېدو له امله وژل شوي، کوم چې د خپل یو مشهور مذهبي مندر په زیارت تللي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا خبری خبرونه دوام لري او تاسو د خبرونو تفصیل او اوریدو راځو د مهمو موضوعاتو ولورته. تاسو ته په دې خبرونه کې مرکه هم لرو او د دې ترڅنګ دا چې څېړنیز راپورونه لرو. خو دا مهال زو د نننۍ ورځې مهمه موضوع ولورته چې نن په امریکا باندې په 11 سپتمبر د ترهګرۍ د بریدونو 11 کاله پوره شوې دي. دا مهال غواړو چې په خبرونه کې د آشنا ویزون خبریال او از موږ همکار سید سلیمان آشنا سره خبرې وکړو چې په پینټاګون کې دی او د 11 سپتمبر سره تړلی یو مراسم چې په پینټاګون کې دا مهال منځل کیږي هغه کې موجود دی. د هغوی څخه به ځینې معلومات اخلو او ستاسو سره به شریکو. سید سلیمان آشنا صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو.
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو.
مننه آشنا صاحب، دا څه ډول مراسم دي او څوک پکې برخه لري؟
مراسم خو دوی په څو ځایونو کې نیولې دي، خو د پینټاګون یا دفاع وزارت اړوند چې کوم دي دا ډېرې محدود کړي، یوازې د هغو کسانو فامیلونو ته چې په دغه 11 کاله مخکې په الوتکه کې او په دلته په دې مقر کې د کار په وخت کې هغه 134 کسان وژل شوي وو، نو یوازې هغوی فامیلونه غوښتلي. بیا د دوی فامیلونو سره د غمرازي دپاره معاون د جمهور رئیس مایک پینس راغلی دی ورته، او د دفاع وزیر جیم ماتیس دی، او تر څنګ یې جنرال پال سلوا چې هغه د لوی درستیزانو د کمیټې معاون دی هغه ورسره دی. همدا شیبه د ګلانو ګډېږدي هغه سلو مخته، او لږه شیبه وروسته کې داسې ویل شوي دي چې دلته اناونسمنټ ورکړی دی چې مایک پینس به اول خپلې خبرې کوي او د دغو کورنیو ته چې راغوښتي دي او هلته راټول دي ورته په دې چمن کې ناست دي دوی په خپل غمرازی ورکوي، او د راتلونکو امنیت او ثبات لپاره هم خپل تعهدات ورکوي چې دا حکومت یعنی د امنیت ساتنه د لپاره ژمن دی. نو دغه صحای په دې موضوع باندې اوس پر حال په همدغه حالت کې دی او ملي سرود دا شیبه چالان دی.
آشنا صاحب، 11 کاله وروسته هم د امریکا په تاریخ کې دا ورځ په رسمي او غیر رسمي ډول باندې لمانځل کیږي او یادیږي. چارواکي او امریکا دې پیښې ته څنګه ګوري او ترهګرۍ چیلنج په اړه څه وایي؟
دوی داسې وایي چې ترهګري مطلق په دنیا کې خپله د حکومت اعلامي خدا دي. دوی وایي چې په دنیا په سطح باندې امریکا ته تهدیدونه شته، متوجه دي، خو موږ دفاعي سیستم تر پخوا ډېر قوي کړی دی، او یو اساسي وجه همدغه د سپتمبر 11 د 2001 کال د بریدونو نه وروسته مسله ده. ځکه چې هغه وخت کې دوی په 1971 کال نن په شمالي امریکا د پاره د کاناډا سره یو دفاعي تړون درلودو چې دغه فضايي حدود به مسونه ساتي، خو هغه په هغه سطح کې نه وو او نه هغه امکانات ورته دوی ایښي او نه یې دا تصور کوو چې داسې حملې به ګنې وشي. خو د 2001 نه وروسته تر ننه پورې چې 11 کاله تیر شوي دي، دوی داسې سیستمونه لګولي دي، دوی د اطمینان ولسته اوس ورکوي چې بل 9/11 یا د سپتمبر 11 په شان برید به هېڅکله تکرار نه شي. او بل دوی دا کوشش کوي چې موږ د کوم ځینه چې تروریستي بریدونو خطر پېښېږي، خصوصا د امریکا اتباعو ته او د امریکا ګټو ته، نو موږ به په هماغه هسته کې غواړو د نه وروسته به هغه د منځه وړو او هغه به تشخیص کوو. نو دوی دا کوشش کوي چې د امریکې نه بهر چې چېرته هم تهدیدونه متوجه کېږي، دوی وایي چې همالته یې خونسا کې او که څه پېښېږي نو همالته ورسره مواجه شي. نو دوی اوس دا ډاډ ورکوي.
ډیره مننه آشنا صاحب چې تاسو راغلئ زموږ سره په خبرونه کې او دغه معلومات مو د اوریدونکو سره شریک کړل.
تاسو نه مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن په امریکا کې د 11 سپتمبر اول سکالا کیږي د دې پیښې د ترهګرو حملو، او په دغه موقع باندې په نیویارک، پنسلوینیا، ورجینیا کې جدا جدا دستوري هم شوې دي. په امریکا کې د دستورو او د حکومتي مشرانو او چارواکو لخوا چې د دې ورځې په مناسبت سره سویلې شوې دي. د دې تفصیل اورو د نوشیروان قلندر نه.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د 11 سپتمبر د پیخي په یاد کې د روایتو سره سم دا ورځ د ملک سره د وفادارو د ورځې په نوم سره په اول صدارتي دفتر کې پرانسته ده، او په دې موقع ویلي دي چې دغه ورځې قرباني هر امریکایي د دوی هیرو دي، چا چې د خپل ژوندونو قرباني ورکړه او د امریکا ازادي او حفاظت یې یقیني کړو. ډانلډ ټرمپ د 11 سپتمبر ترهګر برید شیطانی عمل وبلو، او ویلی دی چې دغه شیطانی عمل د وطن صلاحیت او د آزاد پاتې کېدو د دوی حوصله ماتې نه کړې شوې. امریکایي چارواکي وایي د 11 سپتمبر کال 2001 ترهګر برید کې نږدې 3000 خلک وژل شوي. دغه بریدونه د امریکا په نیویارک ښار، پنسلوینیا او ورجینیا ریاستونو کې ترسره شوي وو. ټاکل شوی ده د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ به د نن ورځې د ستورو په لړ کې پنسلوینیا کې موجود وي. دغه ریاست کې په شیکسویل سیمه کې د هغه خلکو په یاد کې یو یادګار جوړ کړی شوی دی چېرته چې په جاز کې سورو مسافرو د القاعده ترهګرونو د جاز کنټرول اخیستی او د فلایټ 93 په نامه د غالوتکه په هغه ودانۍ ورغورځولو ته نو ور پریښودي کوم چې د ترهګرو هدف و. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د 11 سپتمبر په خپل پیغام کې ویلي دي، مونږ نن په دې ورځ یو ځل بیا متحد یو. په دې ورځ دا حقیقت څرګندو چې نه یوازې دا چې امریکایان یو دي، بلکې په مځکه داسې یو طاقت هم نه وینو چې دوی ماتول شي. برداشت زموږ د روایتو برخه ده. خلک مو د ترکې په لاره دي، قوم مو سر لوړ دي، او د خپلو قرباني شوو خلکو د یادونه مو نه هیریدونکې ده. په دې ورځ تر ټولو زیات امریکایان په نیویارک ښار کې په ټوین ټاور شوي برید کې وژل شوي وو. ترهګرو دوه مسافر الوتکې په دغه دوه اسماني ټاورو ورغورځولې وي. نن تر ټولو اهم د یادونه دستور هم په نیویارک ښار کې کیږي چې پکې د وجل شو خپل خپلوان د غلط ورزي او قرباني شو خپل وطنانو ته بده عقیده پیرزونه وړاندې کوي. د امریکا نائب صدر مایک پنس د امریکا سره ښار واشنگټن ته جوخت د ورجینیا ریاست کې په هغه دستور کې د هغه خاندانونو سره یووالی خای چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په ودانه د ترهګرو جازونو ورغورځولو په پیښه کې رشتہ داران وجل شوي وو. امریکایان د ترهګر برید په کال 1940 ختم کې په پرل هاربر کې د شوي برید وروسته تر ټولو لوی خونړې پیښه بلي.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202-205-003. فونوکي او موږ سره ملګری شئ.
قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا خبرونه دوام لري، او د مهال زو یو بل څېړنیز راپور ولورې ته چې 11 سپتمبر د ترهګرۍ د بریدونو اولس کال شوې دي، او دغه برید وروسته په پښتنو باندې څه تاثرات دي یا څنګه منفي اغیز کړی دی، او پښتانه د کومو ترهګریزو ډلو په شمیر کې وژل شوي دي یا په نوم باندې وژل شوي دي. دغه ټولې خبرې احسان محمد خان د ځینو څېړونکو سره کړي دي. تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د 2001 کال د ستمبر په 11 نیټه چې د نړیوالې ترهګری ډلې القاعده لخوا په امریکا کې ترسره شوی بریدونو ولسم کلیزه مانځل کیږي. د 9/11 په دغه ترهګر بریدونو کې چې 3000 خلک مړه شوي او 6000 ټپیان شوي وو، خو سیړنکاران وایي د دغه ترهګرۍ لړۍ بیا د پښتنو خاوره تر ټولو زیاته اغیزمنه کړې او پښتانه په خپل خاوره تر اوسه د جانی، معاشي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري زیانونو سره مخ دي. پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د دغه ترهګرۍ عمل وو او که ردی عمل، خو په دواړو صورتو کې پښتانه د زیان سره مخ کړي او د پښتنو په خاوره د هغه ترهګرۍ دوړې او اور اوس هم خور ښکاري.
وجه دا وه چې اول خو که بېرته موږ وګورو، خلک دلته په ټارګټ شو چې مثال هغه کوم کسان دي چې دا پېښې کې زیموار ولا سو یغه ولا هغه دلته دي، ریښې دلته دي، لاره سړی دلته ناست دی، بیا هغې سره ټول هغه نور کوم کسان چې هغه سره ټولګي راټولېدل او هغه ته یو یغه نه بیا طوفان جوړېږي او یغه د حکومتونو مخه نیسه او یغه په مقابل کې بیا دوی راځه او دا ټول شیونه چې کوم دي جدي ته موږ وګورو، مقصد ما دا دی دا موږ ټول نقصانات راغونډ کړو. که نه دې نقصانات او په تله کې سړی وه چې دغه جنګونه وو راغلی، لکه اول نړیوال جنګ، لسم نړیوال جنګ کې چې څومره خلک مړه شوي هغه نه زیات دغه شانته دغه کې اخلي. او بل دا چې لکه دې سره صرف مړه نه دي خلک، دغه سره خلک زخمیان شوي دي، دغه سره ټپیان شوي دي، دغه سره بې کوره شول.
د 9/11 د ترهګر بریدونو په وخت چې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو واکمنی وه او د القاعده مشر اسامه بن لادن د پښتنو خاوره د ترهګرۍ مرکز جوړ کړی و، د عالمی اړیکو څیړنکار پروفیسر اجاز خټک په وینا د ترهګرو ډلو او د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پښتنو دغه خاوره د جنگ میدان جوړ شو چې زیان یې تر ټولو زیات د پښتنو په برخه ورسېدو.
طالبانو خلاف کی جگڑا ہو اس کلم خشے نہ دے امن بھر کیا مفادی امن بسری امن مطلب سدے ہر یو کستا خپل مفاد چی پگٹری آغا امن کاری داس امن پکارے دے پختنو دی خاور دے خلقو افغانانو مختلف قومونه چې دلته کې کوم آباد دي، افغانستان کې دي، دلته دي دی خلکو په ګټه دي.
د پولی اخوا او دی خوا د پښتنو خاوره چې د 9/11 د پیخي وړاندې هم ډیر يرغلونه لیدلي، خو د اخیری نزدې 12 لسیزو د خیبر پښتونخوا پخوانی قبایلي سیمې او د افغانستان د نن په میلیونونو خلک بیکوره شوي، د بمونو، ځانمرګي، بریدونو، وسلوال فعالیتونو او بیا د ترهګرو پر ضد کاروایانو کې تر ټولو زیات جانی زیانونه پښتنو ته رسیدلي. د دوی د کاروبارونو او بازارونو په شمول حجرې، جوماتونه، تعلیمي ادارې او مزارونه هم وران کړي شوي دي. څیړنکاران وایي د دغه زیانونو وروستو نن هم د پښتنو په خاوره سوله او قلاره یو داسې خوب ګڼلی شي چې تعبیر ته یې پښتانه لا په تمه دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو، د 11 سپتمبر د ترهګرو حملو په مناسبت سره تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. په پاکستان کې چې د وار آن ټیرر کې د ملګرتیا په وجه په پاکستان او خصوصا خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلی سیمو باندې امنیتی حالاتو باندې څه اثر پرېوتی دی، دغه تفصیل به تاسو ته ارشد مومن وړاندې کوي.
سیړونکي وایي په پښتني سیمه کې د 13 لسیزونو روانه جګړه په نږدو کې د ختمېدو نه ده. د پېښور انجینیرینګ پوهنتون کې استاد ډاکټر ناصر وایي د اتمې په لسیزه کې د مجاهدینو په شکل کې بیا د طالبانو او اوس د داعش په شکل کې وسلوالې ډلې راښکاره کیږي، کوم چې د سیمې امن ته یو لوی خطر دی.
لکه دا که تاسو شکلونه ګورئ نو په خپله باندې هم چې یو بل لازم هغه د هغې نه زیات پرتله بد شکل لوزي. هغه د نوی والا چې کوم د جنګیدونکو سو کار مجاهدان چې مجاهدان به وتوي که هغه نو د هغې په سختریزۍ کې به دومره زیات سختریزه نه وو. د هغې نه چې طالبان راته نو هغه د هغې نه سختریزه او بیا داعش او داسې نه د هغې نه زیات سختریزه ممکنه ده چې موږ په دغې قوتونو باندې شي نو اختیار ومنلی شو هغه د دې کار خاتمه وکړو. خو نږدې زما نه دی خیال چې موږ هغه موقع ضایع کړي، موږ هغه د ونډولو په ځای باندې ښه خورېدو ته پرېښودي یا خورې مکړي.
د نړیوالو طاقتونو او ګوندي هیوادونو لخوا په پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تورونه لګي او د ترڅنګ د ملک دننه هم پښتانه ملت پاله تور لګي چې دغه لاسوهنه په پښتنه سیمه کې د ترهګرۍ سبب ګرځېدلې. د پښتون تحفظ مومنټ او د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ وایي د پښتون تحفظ مومنټ په شکل کې د پاکستان پر ریاستي ادارو فشار سیوا شوی دی چې دغه پالیسیو لاس واخلي.
زما په نظر خو جی فی الحال زمونږ ریاست ماته دا نه ښکاري چې دوی دا فی الحال دا اراده کړې ده چې مونږ حالات بدوو یا خپله پالیسي بدوو، ځکه چې په مکمل مونږ خاصې عمل نه دی لګړی. او دا خبره صحیح ده، تربیت هم وشوه د خلکو، ذهني ذهن سازي هم وشوه، خلکو ذهنونه هم کولا او خلک ته حقیقت هم خبر شول، پلیټ فارم به ته هم ملاو، تور ته لوکیشن هم به ته ملاو سوشل میډیا په ذریعه. دا ټول وجوهات تاسو صحیح دی لسه دا پاسون خلک را پاسېدل په دې ریاست باندې فشار واچولو د پالیسۍ نه ریاست نور مزید ګډو.
پاکستانی حکومت تل د وسلوالو ملاتړ تورونه رد کړی دي او وایي د ترهګریزه جګړه کې تر ټولو زیات مالی او جانی زیان دوی ته وخته دي او جمن دي چې ترهګری لمنځه یوسي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شقدر.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د محل بیا زو یو څېړنې ولورې ته چې د 11 سپتمبر د ترهګرۍ د پیښو په هکله دی چې په افغانستان او پاکستان کې څه اغیز کړی دی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه څومره کامیابه وه یا نه وه. په دې باندې غږیږو زموږ سره دا مهال زموږ د ډیوه همکار او څېړنکار پیر زبیشاه صاحب ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. که تاسو د اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړئ چې د پاکستان او امریکې سیاسي اړیکې دا مهال څنګه دي او وروسته له هغه چې د سپتمبر 11 پیښه وشوله تر دا دمه څنګه روانې دي اړیکې؟
اوس هغه 11 کاله وشو او اسپیشلی چې کله امریکا افغانستان ته راغه او دا جنگ شروع شو افغانستان کې طالبان او القاعدې خلاف، نو هغه کې حالات اول ورځو کې خو ډېر ښه وو. پاکستان سره دوی پارټنرشپ وکړو، پاکستان ورته خپل هوائی اډې ورکړې، ایئر سپیس ورکو، ځکنی لارې ورکړې هغه پاره چې څومره دا جنگ وو په پاکستان نه. خو ورو ورو دا حالات بدلیدل او موږ وکتل چې نن سبا چې کوم دی، دا اسپیشلی دا سو کالو کې او بیا صدر اوباما په ټایم کې حالات ولې چې امریکا بیا فوکس افغانستان باندې شو، نو پاکستان ته بیا نور اکنامک اسسټنس هم ورته زیات کو. خو اوس چې موږ کوم وینو، نو چونکې افغانستان جنگ هم 11 کاله وشو او دا د امریکې د تاریخ ټولنه اوږد جنگ دی چې روان دی، نو اوس حالات پاکستان او امریکا وکتل چې د نږدې ورځو کې مایک پمپیو وتلی او هلته مخکې هغه ورته فون کړی و او چې کوم مین اوس غوښتنه د پاکستان نه مکه د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی هغه کې مرسته غواړي. او دا 11 کاله کې داسې ښکاري چې پاکستان دا مرسته ورسره ونه کړه، په دې باوجود چې امریکې خپل حساب مطابق او صدرچه مطابق 3.5 بلیون زیات ډالر دوی په دا 15 کاله کې پاکستان ته ورکړي دي. او څنګه صدر ټرمپ دا پاکستان تورو لګو چې موږ دومره دوی ته پیسې ورکو، دوی موږ سره ټګي کوي، نو حالات ډېر خراب دي. او امریکا او سانکشنز بندیزونه پې لګولې دي او نور هم سفارتي باندې هم پاکستان باندې فشار اچي لګیا دی چې د جنگ کې مرسته وکړي. خو ما نه دی خیال چې پاکستان لاخته سریخه دی او دا حالات به ورځ پر ورځ نور هم خرابېږي.
ډېره مننه پیر صاحب ستاسو د معلوماتو څخه.
ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
نن په امریکا باندې په 11 سپتمبر د ترهګرۍ د بریدونو یو ولس کال وشو. صدر ترامپ ویلي شیطانی کارونه د امریکا جذبه ماتولی نشي.
د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو پس ته هغې د ترهګرۍ پر ضد جګړې د افغانستان او د پاکستان د پښتنو سیمې تر بل پر ځای زیاتې اغېزمندې کړې. ولس کاله وشو خو د جګړې د آینده په اړه اوس هم پوره پته نه لګي. یو څېړونکی وایي
لکه دا که تاسو له شکلونه ګورئ نه پخپله باندې هم چې یو بل لازم هغه د هغې نه زیات پرتله بد شکل لوزي.
د 11 سپتمبر د ترهګرۍ د پیښو وروسته افغانستان کې د طالبانو واک نسکور شو، خو اولس کال وروسته هم د ډیرو کامیابیو سره سره په یاد هیواد کې ترهګرۍ تر اوسه ختمه نه ده. وروستۍ پیښې نن یو ځانمرګ برید دی چې په دغه برید کې 19 کسان وژل شوي دي.
شینوارو د ولسونو د لاریون پر درول شوي خیمه باندې درمرګ برید شوی دی. تر اوسه پورې 19 شهیدان لرو په دې پیښه کې او 15 په شاوخوا کې نور ټپیان.
ټکې تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
ولس کاله مخکې په همدې ورځ د القاعده ډلې ځینو غړو د متحدو ایالتونو د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ د مرکز له دوو دنګو ودانیو سره الوتکې وجنګولې. له دغې پیښې وروسته امریکا د طالبانو نظام وپرځاوه او لا هم په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد د جنګ کې دخیله ده. په 2001 کال کې د القاعده ډلې 19 غړو د امریکا څلور تجارتي الوتکې وتښتولې. د نیویارک په ښار، واشنګټن ډی سي او سلوینیا ایالت کې بریدونه وکړل چې په دغو بریدونو کې شاوخوا 2900 کسان وژل شوي دي او تر 6000 ډیر نور ټپیان شول.
په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګرو حملو نه پس د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا سره ملګرتیا په وجه څېړنکاران وایي په پاکستان هم سخت اغیز غورځېدلی. وار آن ټیرر کې د ملګرتیا په وجه پاکستان کې دننه د ترهګرو حملې زیاتې شوې چې په نتیجه کې د یو اندازې تر مخه 10000 نه زیاتو خلکو خپل ژوندونه بایللي. دغه شان د پاکستان پخوانۍ قبایلي سیمو کې د پاکستان فوز عملیاتو د لاسه نتایج د اندازې ښایي د 1000 نه زیات خلک بې کوره شوي او په تعلیم هم سخت اغیز غورځېدلی چې اندازې ښایي 1500 اسکولونه یوازې پخوانۍ قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې په جزوي توګه یا په مکمله توګه په بمونو الوزول شوي. که څه هم د هغه وخت فوزي حکومت پرویز مشرف د مشرۍ د لاندې په دې جنګ کې برخه د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنګ په نوم اغستې وه، خو موجوده د عمران خان حکومت وایي دوی به نور پردي جنګونو برخه نه جوړیږي.
افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبودین حکمتیار نن د نهې یا سه شنبې په ورځ خبري غونډې ته په خبرو کې که څه هم په څرګنده د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په تړاو د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې یو ګاونډی هیواد افغانستان په نامنیو کې تر ټولو خطرناکه ونډه لري. حکمتیار وایي دغه ګاونډی هیواد افغانستان د جګړې پر دوام پانګونه کوي او دا ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې په امریکې خپلې غوښتنې ومني.
نن د نهې په ورځ د افغانستان په مشرقي برخه کې ځانمرګي برید د لاسه لږ تر لږه شل تنان وژل شوي. چارواکي وایي دغه برید په مشرقي ننګرهار ایالت کې شوی چېرته چې خلک د یو مقامي ملیشیا کمانډر پر ضد احتجاج ته راوتي وو. اوسه پورې چا ته د حملې ذمواري نه ده قبول کړې، بل خوا هم په ننګرهار کې درې سکولونه په بمونو الوزول شوي.
بل لور ته د افغانستان جنوبي کندهار ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه لسګونه وسلوالو طالبانو غوښتل چې په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر لسو امنیتي پوستو برید وکړي، خو وړاندې تر دې چې برید ترسره شي ناټو او افغان ځواکونو لخوا وسلوال طالبان در هوایي او ځمکني بریدونو لاندې ونیول شول چې په پایله کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 16 نور ټپیان دي. نوموړي ویلي په دې جګړه کې 4 افغان سرتیري هم وژل شوي او 11 نور چپیان دی.
د غیر قانوني شتمنو په تور پاکستان کې د بندي پخواني وزیر اعظم نواز شریف کوربدانه میرمن کلثوم نواز د ورپیخي کینسر یا سرطان ناروغي له امله مړه شوې ده. د پاکستان داخله چارو د وزارت تر مخه ویل شوې دي چې د کلثوم نواز د جنازې نه تر خخولو پورې مراسم تبا پخواني وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زم کیپټن صفدر په پیرول پرې خودل کیږي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو او په دې خبرونه کې نور هم مهم موضوعات لرو چې تاسو سره به پرې غږیږو او تاسو ته به پرې مرکې هم وړاندې کوو. راپورونه هم به وړاندې کوو، خو دا مهال زو یو وار بیا د 11 سپتمبر د ترهګرۍ د پیښو په هکله چې غواړو تاسو سره یو څېړنه شامله کړو چې دا مهال زموږ سره همکار بیروز خان صاحب په سټوډیو کې ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب، د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښې وروسته چې 11 کاله هم وشول، افغانستان کې د طالبانو واک نسکور شو، ځینې پرمختګونه هم راغله، خو د هغې تر څنګ ځینې چیلنجونه هم دا مهال پکې شته. اول به وغږیږو، د افغانستان په پرمختګونو څه ګمان کوي چې په افغانستان کې څه پرمختګ شوی دی په تیرو 11 کلونو کې؟
ډیره مننه او ګرانو اورېدونکو، زما سلامونه احترامونه. که دې ته وګورو چې په تیرو 11 کلونو کې د پرمختګ نو افغانستان د مجاهدینو د جګړې خپل منځي د جګړې نو وروستو چې په 2023 کې دغه پیل شو، او بیا د طالبانو د وخت پورې، طالبان په 1999 کې یا تقریبا 1999 نږدې و چې طالبانو کابل هم ونیو، ډیره برخه د افغانستان ونیول، او د هغې نه تر 2001 کال پورې د طالبانو دوره وه. دغه ټول دوره چې وګورو په دې کې افغانستان څه چې د افغانستان ټول څومره ادارې وې هغه د منځه لاړې، د افغانستان ملي اردو لاړه، پولیس لاړه، کوم پارلمان نو، کوم حکومتونه چې کوم وو هغه د خپلې ټول افغانستان چې د مجاهدینو په دور کې، خو افغانستان 15 افغانستان شو، هرات بل افغانستان و، دغه چې کوم دی مزار شریف بل افغانستان و، د پکتیا دا برخه چې دا بل افغانستان، ننګرهار پکې بل افغانستان و، کابل پکې لا بل افغانستان و. دا د طالبانو په دور کې دغه وشول چې ډیره برخه د طالبانو دغه راله، خو د طالبانو سره په افغانستان کې کمی چې د دنیا ته نړۍ ته د منلو وړ خبرې نه وي هغه خبرې رامنځته شي، بلکې د طالبانو په دغه کې به دا وایي چې افغانستان نوم د افغانستان پیژنګلو، د افغانستان بیرغ، تر دې پورې چې ریډیو کابل چې د ریډیو شریعت تر د افغانستان نوم پیژنګلو چې کوم دغه د منځه لاړه، خلکو په شریعت باندې نوم باندې په سپنوم باندې کابل به د پېښور نه په ټلیفون په د اسلام آباد نه په کوډ به، او چنګرهار به د اویا به د پېښور په کوډو، هرات پر د لاهور په کوډو، داسې کندهار دي د کوټې په کوډو، دغسې مزار شریف باندې دوم د اسلام آباد په کوډو، دا خو افغانستان چې د پاکستان نه کنټرولېده لاسته راوړنه په دې کې دا وشول. په دغه دور کې د طالب په دور کې دومره لویه هغه جوړه شوه چې په امریکا کې د ترهګر بریدونه وشول، او دا د 9/11 پیښه چې کومه د امریکې لپاره ډیره لویه پیښه ده، دا هم د افغانستان نه د دې هغه کوته وایي چې هغه ممبئی هغه سرچینه چې کومه ده د افغانستان نه شو، ځکه اسامه بن لادن هلته، اسامه بن لادن بیا وروسته په خپل بیان کې هغې خلکو ته یعنی ډیر په درنو ټکو خطاب وکړو چې چا په دې کې برخه اخیستې. د دې نه اوس راځو، بیا په دغې حال کې ته افغانستان واخلي، نو بیا اوس تر افغانستان ستا پارلیمان شته، انتخابونه کېږي، منتخب صدر لري، ملي اردو لري، ته پولیس لري، ته نورې په کسټمز لري، ته هوایی ځواک لري، لوی قوي ځواک لري، ستا ملي اردو 3.5 لک دینه زیاته ده، ورځ ته ورځ هغه نورم د هغې تربیه کېږي، هغه قوي کېږي، او د افغانستان د خپلو پولو په خپله باندې حفاظت کوي. د دې تر څنګ افغانستان د خپل اقتصاد شروع کو، افغانستان د هند سره اقتصاد، اوس د یورپ سره دغه اقتصاد کېږي، افغانستان ته د حیرتان د لارې ورته د ریل پټۍ را روانه ده، د هرات نه او د ایران نه ورته را روانه ده، د ترکمنستان نه دا ورته را روانه ده، دا لارې اوس هلته هغې ته پرانستل کېږي. نو دغه په لنډو ټکو کې کوایو، دا ښه پوره د لاسته راوړنې دي چې سرحد دي په دومره مشکل کې چې په افغانستان کې کومه کورنۍ جګړه ورته وایو، یا دغه بهرنۍ ورته پلې جګړه چې کومه ده دا ورته وایو، د دې باوجود افغانستان نن د افغانستان په ټول نړۍ کې چرته چې د هغې سفارتونه وو هغه فعاله سفارتونه لري، نړۍ ټوله راغلی ده، په افغانستان کې مشته ده، افغانستان هغه سنټرل چې ورته وایي هغه مرکزي حیثیت اخیستی دی. نو زما په خیال باندې دغې لاسته راوړنې دي.
بیرو صاحب، دا مهال ځینې چیلنجونه هم افغانستان ته پراته دي او چې هغې باندې باید کار وکړي، دغه کوم چیلنجونه دي، لوی چیلنجونه چې هغوی ورسره دا مهال مخ دي؟
د ټولو نه لوی چیلنج چې کوم دی یا ننګونې چې ورته وایو، هغه د افغانستان امنیت دی. ځکه چې د ولس کاله شو بهرني ځواکونه هم دي، د افغانستان خپله ملي اردو هم ده، د امنیتي ځواکونه هم دي. د ټولو نه لوی چیلنج چې کوم دی هغه ورته د امنیت ورپېخ دی. خو خبره دا ده چې د امنیت په دې چیلنج کې هم افغانستان ته ټوله نړۍ اوس دا وایي چې افغانستان ته دا چې کوم ناامني ده، په دې کې بهرني لاسونه دي. یعنی د او بیا په خصوصي توګه د پاکستان د نن شکه ډلې دي، کار طالب ډلې دي او کار د طالب ملګری ډلې دي، او یا د پاکستان د استخباراتو باندې کوم تورونه لګي چې هغه دوی مرستې او عملیاتړ کوي. د دې باوجود دا نو پوره یو هیواد په پشاوالار ځکه چې د امریکې د جنرال نیکولسن دا ویلي دي، د اشرف غني ولسمشر چې دی هغه په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان په موږ باندې یو نا اعلان کړی جنگ راته پلی دی. نو د دې سره سره د امنیت د دغه سره بیا هم د دې باوجود چې دا ډېره لویه ستونزه ده، طالبان نشي کولی چې کوم مهم خار ونیسي، کوم مهم سیمه ونیسي، او هغه بیا د هغې امنیت یعنې پخپله وساتي او ټینګې کړي. دغه هم نشته، ځکه د افغانستان ځواکونه سره د دومره لویه قربانۍ هره ورځ موږ اورو، په دومره ملي اردو سرتیري وژل شول، دومره د پولیسو وژل شول، دومره د حکومتي هغه باندې چارواکو باندې دا بریدونه وشول، دا هر څه پکې روان دي. هغې وجه دا دی چې د پاکستان سره کومه پوله ده، په هغه پوله باندې چې کوم دغه دي دغه ترهګري ډلې دي، دغه چې کوم په افغانستان کې جنګیږي، هغې ته پوره شرایط برابر کړی شوی دي. کسان یې پکاري، کسان ورځي، وسله یې پکاري، وسله ورځي، کسان نور کومک ورته پکاري، هغه ته ورځي. نو د دې هر څه باوجود بل د ډاکټر اشرف غني د حکومت چې کوم چیلنج دی هغه یعنی دا چې کوم ته اداري فساد وایي، په هغې باندې هم هغه لګیا دی تر ډېره حده پورې. هغه د افغانستان دغه ګراف چې کوم دی هغه د ډېر ټیټ وو، هغه تر ډېره حده پورته راوستی دی. اوسره نړۍ هم دا مني، اقتصادي بیا ځکه چې لار وته غټه مسله ده، نو لار هغې ځان ته لارې خلاصې کړي، ځکه چې پاکستان خو دا کوشش دی، د پاکستان دا خیال وو چې دا لارې به ته موږ لکه چمن او تورخم وتړي، نو بس قلابند شو افغانستان. خو هغه د افغانستان د اوسني ولسمشر شو هغه اقتصاد پوه دی، هغه په دغه پوره دغه باندې جغرافیه باندې پوه دی. نو هغه د ایران سره د چابهار چې کومه لاره ده، دا ډېر د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره مهمه لاره ده، دا ډېر د افغانستان د اقتصاد په اقتصاد کې به دا ډېر لوی رول لوبوي. دغه شانتې د حیرتان ده دغه چې اوس پوره شي، د هرات ته چې کومه د ایران سره دا پوره شي، د دغه واله چې کوم دی د تورغونډۍ دا لاره خلاصه شي، نو افغانستان او تر ډېره حده پوس د افغانستان پاکستان ته دغه نقصان شو، اقتصادي نقصان چې څونه تجارت کم شو د پاکستان، ځکه چې لوی منډۍ و سره خو پاکستان هغه د لاسه ورکړه وای بیلله د خپلو غلطو پالیسیانو دروجې. دغه مهم سیزونه دي. یو کمی دا ده چې په پاکستان باندې تر اوسه پورې هغه فشار نه دی اچول کړل شوی، دا به د افغانستان د حکومت هم په یوه کې واچوم، هغې خپل کوشش پوره کړی دی، خو لا تر اوسه پورې نړۍ په دې لیوله په دې کچه باندې دغه نه دی اچولی فشار په پاکستان چې دغه لاسونه پاکستان ودرې. نور خو دغه دی حکومت دی، د چیلنجونو سره هر وخت به مشکل به وي ورسره، خو که ورته وګورو نو اوس افغانستان یو فیل سټیټ نه دی، بلکې افغانستان یعنی مخ په ترقۍ او مخ په
ثبات. ډیره مننه، ژوندی اوسئ بیروز خان صاحب.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې خلک د نننۍ ورځ په مناسبت سره یعنی د 11 ستمبر په حواله سره څه فکر لري او خپل ملک ته څنګه ګوري چې په افغانستان کې چې کله د 11 ستمبر د حملو نه پس په افغانستان باندې جنگ مسلط کړی شو نو د دوی په ژوندونو څه اثر پرېوته دی او اوس د دوی ژوندونه څنګه دي د دغه اوږد جنگ نه باوجود څه آینده ګوري ځان دپاره حکمل روان د ځینې خلکو سره خبرې کړي.
عبدالولی واحد زم د پوسټ ولایتي شورا پخوانی رئیس په دې کې شک نشته چې د سپتمبر 11 نه یوازې په امریکا کې بلکې په نړۍ کې د یو نوي بدلون سره مل و. زما په فکر سره په لومړیو کې په افغانستان ته د نړیوالې ټولنې راتګ، په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړول او بیا وروسته د انتقالي حکومت او بیا د هغې وروسته انتخابي حکومتونه او په افغانستان کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یا ملي شورا ایجاد، ولایتي شوراګانې او ولسوالیو شوراګانې، په عموم کې که ووایو په افغانستان کې یو ژور بدلون و. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت یو څه د مخکې په پرتله تغییر وکړ او دلته یو نظام رامنځته شو، حکومت رامنځته شو او که ښه ده او که بد ده یو چوکاټ جوړ شو.
زمان هم عزیز وکیل د شورا ولایتي پکتیکا دید پر اتک سره رښتیا هم تغیرات ډېر راغلي چې مخکې مونږ په افغانستان کې نظام نه درلوده د دې پر اتک سره دلته مونږ نظام جوړ کړ. دلته پارلمان رامنځته شو، سنا رامنځته شو، ولایتي شورا رامنځته شو، قانون جوړ شو. په افغانستان کې مونږ په افغانستان کې ملي اردو امنیتی ځواکونه نه درلودل، تیارې نه درلودل، هیڅ هم نه درلودل. یو ډاګ و په یو ډاګ ژوند کوو. نو د دې پرتک سره دلته یو نظام رامنځته شو چې د هغې نظام د رامنځته کولو کې د انسانانو هغه ټول د مشکلات د هر څه درلودل د هغه د ختمولو دپاره دغه نظام کار وکړ. نن دا یو ډېر لوی بدلون دی، دا یو ډېر لوی تغیرات دی د دې پرتک سره افغانستان ته راغلی.
زه ډاکټر نصر کاموال د ننګرهار د ولایتي شورا استاد یم. د 2001 د سپتمبر 11 د چې کله رامنځته شوې یعنی په ټوله نړۍ کې یو خوځښت راغی چې لږ په پایله کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ختم شو او دغه نوې ډیموکراسي راغله. خو بدبختانه باید ووایو چې دغه نوې ډیموکراسۍ په راتګ سره هغه هیلې امیدونه چې د خلکو ارزوګانې چې وې موږ غوښتل چې د افغانستان جنګ به ډېر زر ختم شي، خو دغه جنګ تقریبا 18 کلونو ته اوږد شو. نو زموږ هیله او غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې د 11 سپتمبر نه راوروسته چې دا پېښې دنیا کې چې کومې پېښې رامنځته شوې چې هلته ولټري سنټر ونړېده او هغوی پرپه القاعده ډلې واچول او وویل چې القاعده په افغانستان کې اوسېږي، خو لا اوس هم د تروریستانو جالې په افغانستان کې دومره نشته لکه د سیمې په ګاونډیو هېوادونو کې چې دي. په کار دا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا د تروریستانو هغه جالې چې په افغانستان نه بیرون په خطونو کې دي په مرزونو کې دي هلته باید له منځه یوسي. او بدبختانه تر اوسه پورې دا کار ونه شو او داسې یو سطحي برخورد د افغانستان وضعیت سره کېږي چې افغانستان هره ورځ د یوې نوې پېښې د لویو لویو پېښو ښکار کېږي. او هره ورځ موږ په سلهاوو شهیدان، یتیمان، زخمیان دا موږ ته پاتې کېږي. نو په دې هیله او امید باندې چې نړیواله ټولنه باید نور د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېږي.
حکمل صدات، امریکا غږ دیوه ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو VOA دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د وایس اف امریکا ډی ودانند نه هې پورس په افغانستان کې مشرقي برخه کې ځانمرګي پرې تلاسه لګته لګه شل تنان وجل شوې. د غبرېد په مشرقي ننګرهار ایالت کې شوې او بلخوا هم په ننګرهار کې درې سکولونه په بمونو الوزول شوې. حکمل روانه په تفصیل اورو.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت چرواکي وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت د مومند درې ولسوالۍ اړوند د ډاګي په سیمه کې نن له غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه د لاریون کوونکو پر کېږدۍ ځانمرګی برید شوی. د ننګرهار ولي ویانو تبلا خوږیاڼي امریکا غږ ډي وي سره په خبرو کې ویلي د شوي ځانمرګي برید له امله 19 ولسي وګړي وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولي ویانو تبلا خوږیاڼي وړاندې وویل
نن له غرمې وروسته غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه د بندري ولسوالۍ اړونده کې سیمه کې د شینوارو د ولسونو د لاریون پر درول شوې خیمه باندې درمرګې برید شوی دی. تر اوسه پورې 19 شهیدان لرو په دې پېښه کې او 15 په شاوخوا کې نور ټپیان دي.
د دې برید مسولیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. دا په داسې حال ده چې نن د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د نجونو او هلکانو دریو ښوونځیو تر څنګ په شویو دریو بمي چاودنو کې یو تن زده کوونکی وژل شوی او څلور تنه زده کوونکي نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوې رادیو، افغانستان.
قدر منو لیدونکو، زود سوات ولوری ته سوات کې یو یتیم خانه چې خپل کور نومیږي هغه کې داسې ماشومان دي چې پلرونه یې یا یې کورنۍ د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې وژل شوي دي او یا هم د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي. دغه کسان څه وایي د سپتمبر 11 پیښې باندې او دغه چې نن یې 11 تلین المنزل کیگی په امریکا کې راځي چې ټول نوري خبرې د فیاض ظفر په دغه راپور کې واورو.
دا وایس اف امریکا ډیوار ډیرو زیاتو عزتمندو اوریدونکو کتونکو، نن دا 9/11 چې کوم واقع شوه په دنیا کې د ترهګرۍ یا د دهشتګردۍ د ټول نغټه واقعا، په هغه مناسبت باندې په سوات کې خپل کور فاونډیشن چې د دې صوبې د ټول نغټه تیم خانه دا پدې کې هغه ماشومان هم سبق وچې د غو پلاران په دهشتګردۍ کې وجل شوې دي. دا داسې سم ماشومان زموږ سره نن ولاړ دي، غو سره خبرې کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو نوم سره؟
زهیب خان جی.
زهیب خان، تاسو د کوم ځای؟
زه د سنگوټې سوات سره تعلق ساتم.
ها زهیب خان، درته وایم چې تاسو والد صاحب څه کار کو او څنګه شي چې کوم لږ مختصر راته وایي.
زما والد صاحب پولیس کې کو جی، سی ډی آی او ایس آی. نو هغه مخامې ټیم چې دلته کال ورته شو، نو دی حجی بابا کې هغه ډی ایس پی وفات شو، هغه جنازې ده راتلو نو هغه پریټ ورکو، نو هغه کې بیا دماکو شو، هغه کې وفات شو جی.
او دلته په خپل کور کې چې سبق وای نو څنګه ته محسوس کیږي؟
خپل کور کې خو سبق وایم ډیر ښه محسوس کیږي، ځکه چې دلته زموږ فری تعلیم هم دی، جامع مامیار سر ټول فری راکوي. کنه
ستاسو نوم دی؟
سید کمال.
سید کمال خان، ته د کوم ځای؟
د شریف آباد سوات اوسیدونکی یم.
ستا د والد صاحب څه نوم و هغه څنګه وفات شو؟
زمون والد صاحب نوم سید بدخان و هغه ډیوټي وکړه چا
سو په پولیس کې
اولدار و، بس اولدار په پوسټ باندې پولیس کې او ډیوټي وکړه، ډیوټي نه راتلو نو 4 سدي پرو دی ویشتل شو.
دلته خپل کور سکول کې کم کلاس کې سبق وای او دلته سبق فری دی کنه پیسې مې سیر نه لې؟
دلته زمونږ ته سبق فری دی او پیسې مې سیر مونږ نه لې. او زه ریاضي صاحب لډیر عمر ورکې چې هغه دا اداره جوړه کړې ده او هغه داسې واړه پکې هغه اخلي، نو دا زموږ لپاره داسې چې دی نو ټول غټ ځای چې دی هغه دا دی زموږ لپاره.
ډېره مهرباني. ستاسو نوم دی خان؟
زما نوم محمد ادریس
دی. ادریس خان صاحب، باره کې مونږ اوریدي تاسو لسم کلاس کې ډېر ښه مارس وم اخیستی.
هو جی، 509 مارس په 9 کې انشاءالله د 10 لپاره. د
هم پوزیشن دی اخیستی؟
پوزیشن خو لا جی داسې نه دی، خو په 10 کې انشاءالله د په بورډ کې د پوزیشن امید دی.
ستا والد صاحب څه نوم و، صحیح کول او څنګه شي؟
جی زما والد صاحب نوم محمد رزاق و، هغه کانسټیبل او د طالبانو په حالات چې خراب نو په هغه کې شهید شو.
څنګه شهید شو؟
هغه زما د ماما کور کې وو، هلته د طالبانو هغه د کرپۍ په ټیم کې د حالات خراب نو کرپۍ کې راوته د طالبانو په فایرنګ کړه نو په هغه سره شهید شو.
او دلته په خپل کور کې سبق وای اوسېږي نو څنګه؟
الحمدلله څه وخت نه چې والد صاحب نو شهید شوی دی او بیا راغلی یم دلته، نو هر قسم سہولیات که د تعلیم دی که د سپورټس دی او که د خوراک دی په فیزار جامه هر قسم سہولیات را کړل او لکه څه قسم احساس یې راته نه دی محسوس کړی د والد صاحب دا، نو الحمدلله هر قسم سہولیات را کړل د دې خپل کور مړ سکول. ډېر شکر.
اوریدونکو، تاسو د هغه ماشومانو چې پلارانې نشته په دهشتګردۍ کې وجل شوې دي. دا خبرې واورېدې. دا خپل کور فاونډیشن چې دی، دا د دې صوبې د ټولو نه غټه یتیم خانه ده. په دې کې څومره ماشومان یتیمانان ته د دهشتګردۍ نه ښکار سبق وایي، د هغې باره کې به د ډایرکټر حاجي محمد علي صاحب سره خبرې کوو. السلام علیکم. صاحب څنګه حال دی؟ صاحب ستاسو یو بوائز سیکشن دی، یو ګرل سیکشن دی. د هلکانو په سیکشن کې څونه یتیمانان سبق وایي، جنکو په سیکشن کې؟
زمونږ دوه کیمپسز دي، د هلکانو او د جنکو. زموږ سره ټوټل 685 یتیمان جنکي هلکان دي چې پای کې درې سوه چې دي هغه جنکۍ دي، او دا نور درې نیم سوه چې دي هغه هلکان دي. او دا د پاکستان نور یتیم خانو نه بالکل هټ کر دی، ځکه ته مونږ خپل کور وایو. نو په دې کې مونږ ماشوم د نرسری نه فی سي پورې دلته پری ایجوکیشن، د هغه یونیفارم، د هغه خوراک، د هغه څکا کار څه ملاویږي، او د فی سي نه پس بیا مونږ دا ماشومان چې میډیکل ته لاړ شي، انجینیرنګ ته، نو بیا ولله مونږ هم بغیر سود نه قرضه ورکوو. کله چې دی بیا نوکر شي، د فی سي نه پس چې څومره خرچه پرې راغلی، نو هغه بیا مونږ له 1000 روپۍ میاشت واپس کوي. او مونږ ماشوم هغه وخته پورې جنې لکن سن سره ساتو یا سبق وایو، ته کم پورې هغه په خپلو خونې ولاړ.
د وایس اف امریکا دیو ده. په پاکستان کې د پی ټی آی یو غړی او د قومي اسمبلی ممبر امیر لیاقت حسین پر ضد عدالت کې د عدالت د سپکاوي مقدمه شروع کړې شوې ده. بل طرف ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه خواست هم منظور کړې شوې ده چې هغه دی په خپله په عدالت کې د ځان پر ضد مقدمو پر ضد حاضری نشي ورکولی، یا حاضری نه هغه هغه ته استثنا ورکړي شوې ده. تفصیلی رپورت پی پیر ویلا چانا ورو.
د ستر محکمې درې کسیزه بنچ امیر لیاقت حسین باندې د روانې میاشتې په 28مه نیټه د عدالت د سپکاوي په تور فرد جرم یا باضابطه کاروایی پیل کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان یو لوی شخصي ټلویزیون چینل جیو لخوا عدالت ته ورکړې شوې خواست کې په امیر لیاقت باندې د یاد چینل مالکانو خلاف د سپکو سپور ویلو تورونه لګولې شوي وو. امیر لیاقت چې د کراچۍ نه د تحریک انصاف د ملي اسمبلی غړی دی، او په یو شخصي ټلویزیون چینل باندې د روانو چارو پروګرام کوربتوب هم کوي. د ته د اړوند د اعلی عدالت د محتاط اوسېدو خبرداری جاری کړی و. اعلی عدالت ته ورکړې شوې خواست کې دا دریځ هم خپل کړی شوی چې امیر لیاقت د سترې محکمې دغه خبرداری هیڅ پروا نه کوي، او دا چې د عدالتي حکم په ضد دی اوس هم په خپلو پروګرامونو کې د کرکې او تعصب نه ډکې خبرې کوي. نننۍ کاروایۍ په مهال اعلی عدالت کې د امیر لیاقت حسین د ځینې لانجمنو خبرو ریکارډ هم اوچلول شو، او چې کله امیر لیاقت د عدالت نه په دې بخانه وغوښتل نو عدالت دا رد کړه. او مشر قاضي وویل چې دا ډو سلار نه ده چې اول خو عدالت سپکاوی کو او بیا په مافي وغواړه. په تیرو وختونو کې په ټلویزیون چینلو باندې د امیر لیاقت لخوا اقلیتي احمدي ډلې په ضد د کرکې نډه کې خبرې کولو په سر ټول هیواد کې سخت برګون رامنځته شوی و. او اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت هم امیر لیاقت باندې په ټلویزیون چینل راتلو بندیز لګولې و. له دې وړاندې د پاکستان سترې محکمې د بېلابېلو ګوندونو سره تړاو لرونکي د هیواد خوانی وزیر اعظمانو د پارلمان غړو په ضد د عدالت د سپکاوي په تور کاروایی کړی دي، او دې کې زیاتره د خپلو منصبونو د پارلمان د غړیتوب لپاره نا اهله ګرځولي دي. بلخوا اسلام آباد تر هغرې عدالت پارلمان او نور مهم ریاستي ادارو په ودانو باندې حملو کیس کې وزیر اعظم عمران خان عدالت ته نه حاضرېدو خواست منظور کړی دي. وزیر اعظم عمران خان او د دغه ګوند ځینې مهم لیډرانو باندې تور دي چې دوی په کال 2014 کې د احتجاجي پرلت په محل خپلو پلویانو ته پارلمان او سرکاري ټلویزیون چینل باندې د حملو حکم ورکړی و. دا په داسې مهال چې حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ډېر وخت راهسې تور لګوي چې ګنې ملکی عدلیه د دوی سره تربګني کوي، او دا چې اعلی عدلیه د دوی حریف تحریک انصاف ګوند سره په کیسونو کې نرمي ښایي. خو د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار دغه تورونه ردوي.
د واشنگتن ډي سي